خارجیان په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نشي.
که څه راستو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې لا هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې، فکر کوي د دې لپاره څونه امکانات شته چې دا انتخابات وسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو، او ستاسو امکانات په کوم حد کې دي؟ آیا دې انتخابات ته تاسو آمادګي لرئ؟
موږ انتخابات لپاره موږ آمادګي لرو. موږ تر خپل جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړې تقریبا 100 میاشتې مخکې. موږ پیسې نه لرو. پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی، نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچوي موږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو. البته لږ وخت نیسي د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي، دا لږ ستونزمن کار وي، خو وخت به لږ زیات نیسي، لږ مصارف به زیات کیږي، خو موږ حاضر چې دا کار وکړو.
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي، د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي، د دې لپاره وخت پکار دی. مونږ د انتخابات لپاره څو ضرب العجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته مونږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقض شي، وایي مونږ دا 13 دسمبر دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړی او بیا میزان ورته ورکړی چې دواړه ونه شول. او بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی. که چیرې مثلا یو ځای کې انتخابات ونه شي، بیا به د خلکو جیغ پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکه او خلک د خپل طبیعي حقوق نه محروم شول.
تاسو د مصرف یادونه وکړه، داسې تخمینا ویلی شئ چې څونه مصرف به ضرورت دي؟
دا مصرف تقریبا د دواړو هغه دپاره موږ 112 میلیونه ډالر پیشنهاد کړي، بیا هم راوستل تقریبا 100 میلیونه ته د پارلماني انتخابات لپاره.
بله. او د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم سوال وکړم چې دغه انتخابات چې د بېلابېلو کړۍ د خوا ډېر مهم بلل شوي دي او واقعنا مهم دي، ستاسو په نظر هم که چېرې دا ونه سي مثلا تر راتلونکي کاله پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلی دی، فکر کوي عواقب به څه بالاخره څه مشکلات به رامنځته کړي په افغانستان کې؟
دا د حکومت کار دی، نو حکومت پوه شه او مسؤلیت پوه شه چې حکومت انتخابات نه کوي نو خو زموږ څه کار دی؟ نو په دې کې موږ خو تیار یو، طرحه موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړې دی. چې حکومت اراده نه لري، حکومت یا ارزو نه لري چې انتخابات وکړي، نو دا د حکومت پوه شه او ملت پوه شه او جواب یې پوه شه.
نورستاني صاحب ډېر زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت
راکړې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري، او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ډیزلی موټرونه چې دي لوګي کوي ډیر سخت، بس مردار بټي ګان دي ګوري لوګي
زیاتره کونی کې پلاستیکونه سزې په بخاری کې چې نور ګوندیان ته نه پاره.
ما پروانه چې راځو ورجانا بیخې نخ کاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
دوستانو، د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دي، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابیزه ګڼل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپرېږي چې د نړۍ او د تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلې کېدو دي. همزول افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړی وي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بیخي د حد نه زیات ده، نو عموما د واړه ماشومان چې بعد د ښوونځیو نه ځي پلاستیکونه ټولوي، کاغذونه ټولوي، د دوکانو په مخ باندې د دې سوځولو نه، نو حتی داسې لوګی برابر شي د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کېږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي ده زیاتې شوي، هم محیطي زیست ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت بدخوشنی د کلي اوسېدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر چې دي دا لوګی کوي ډېر سخت، بس مردارې بټۍ ګانې دي ګوري لوګی خېزي پوسې هوا ټوله خواته زموږ کور خواته راوړي. حمامونه ټول بس هغه مردار ټیرونه پکې واچي، ټول بس بوی کوي لوګی کوي، هغه خلک ټول مریضانې.
صداقت الله تعالی مد کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کله کافل ته راشو بیرته چې کور ته ځو یو مریضۍ احساس کوو حتمن. په مې پر باندې چې راځو روزانه بېخي نه ښکاري کابل، د ګرد غبار دغه زیات لیدل کېږي.
زما نوم چې سمیع الله، د نور ولایت خو ښه دي چې غونه پکې سرسبزي شته او په کابل د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري او زیاتره کورنۍ کې پلاستیکونه سوځي په بخاري کې چې نور ګاونډیان ته په عذاب دي.
ملګرو، د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي، خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وږمه رشیدي درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي. سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خراب کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کېږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه، بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. د علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډېر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې چې د ډبرو سکاره سوځي دا یو ستونزه ده. د کم کیفیته تیلو سوځول په وسایطو کې دا یو ستونزه ده. بالاخره مثلا د خښتو بټۍ موجودیت دا یو ستونزه ده. دا ټول ولی هغه عمده علت د دې معلقو ذراتو موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 30% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځان سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنوون کړه او موږ د عامه پوهاوی لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړي دي. کڅه هم کافی نه دي، خو اکثره د ننوایو او حمامونو مالکانو ته مو امر کړی چې خپل ننوایي او حمامونه دي غازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. کچیر چاتر اوس داسې نیوي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
ټیم تفتیشي ماګر رو برا شوه او اونا مجازات خاط شوه.
دوستانو، ښاغلی مدقیق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یوه لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو سیدا په نامه دی PM10 او PM5 او PM2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر واړه دي، په سترګو نه لیدل کېږي، سړی بوی نسی کولی، رنگ نه لري، ولی معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د مصر شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څه کم 3000 د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دیتا متوجه وسی سی دغه تعداد د تنفسی جهاز یا سیستم د ناروغی لو عمل منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان لمنځه وړي. کېدای سي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارد زیات افغانۍ زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. په طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره سره ریده نو ولې د ځینو هغه سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړه وي او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو. داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چې ځي چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي هغه نه ډېر پیسې کېږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې غونه کیفیت نه لري. 15,000 روپۍ کېږي او غم نه لري ګټه هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
کنه هغه نه ښه ده. لرګي وسوځوي
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داس یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کې نوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود د زر نیالګي سه کلم کې نیولې دي. په افغانستان کې او په آئنده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت ته پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي او موږ ساکل وسو کولای چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو او دا یو له پلانونو ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولای چې د دې له لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ترافیکو ریاست ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. د یو پیغام هم لري.
دا ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوندو ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملا د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه زراعتو مخنیوی کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نه وي سنبال اړوندو ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدی لولي.
ډاکټر محب الله زغم لیکلي چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلن 300 ورځې لمر لري. که دولت د حمامونو خاوندان مجبور کړي چې لمریزې ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او ابګرمۍ ولګول شي نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچ وي او پیسې به مو هم پر تیلو ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردګ لیکلي چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور کوڅې ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو.
نو همزولو د ښاغلي مدقق هماغه شعار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسې سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandisange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي. pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاره خپل نظرونه را سره شریکولی شي. شفق@rfer.org. علامه ملک.